پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له شاهین بنیري اورو.
ستړمشه سحر مو په خیر لومبید دی وخت مهم خبرونه. په جمرود کې په ورونی ځان مرګي برید کې د وجل شو کسانو جنازې تیر مخام په خپل کولو کې وشوي او د دوی جسدونه خاور ته اوس پارل شو. اسلام آباد باندې پرورې پښپګمن نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلور هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربوي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي غدر امریکایي وګړي چې تیر ونه په بغداد کې را درک شوی وو په عراق کې د یو ایران پلو شیعه ډلې لخوا تختول شوی دی. د خبرونو تفصیل. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وجل شو کسانو جنازې تیر ماخام په خپل کلیو کې وشوي او د دوی جسدونه خاور ته سپارل شو. په وجل شو کسانو کې د خاصدارو ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریده او د باړی ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوي د لیوی ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سی وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبر وروتم کارخانه مارکیټ تا نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپل کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوی، هغه پلیستر شو او لاس مې راي او بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغه و بد حال و جی. بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو، داسې کوئک ریسپانس هم نو، مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخې لارتل نه شو.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وجل شوی او شل ټپیان دي. دریو بیلابیلو وسلوارو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې، تیره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل.
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول رول ترسره کړي او مخلصې هلې ځلې وکړي چې موږ لګیا یو ترسره کوو. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړی او همداراز تهران زموږ هڅې ستایلي دي. نو ما په دواړو هیوادونو کې زموږ د غوښتنې په اړه مثبت ځواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه ترهګري او سخت دریځي ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابیږو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې باید ریاض سره هغه مهال خیشي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خرابې شوي چې سعودي په هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر د جنوري په دویمه نیټه اعدام کړ. په پېښور کې د مدني ټولنو غړیو د اړکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قمر نسیم تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کمعمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي وویل.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس کې وو په غوږ دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین وغي په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمه حواله سره کوم څه د اقدامات کوي. د دنیا د مفتیانو او د علماو په مخ کې دا ډیکلریشن او دا غي په انډورسمنت باندې پاس کړل شوی دی. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کوي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده. نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب دی.
سن او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منځوري شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منځورولو نه دي سلا شوې. اسلام آباد باندې پروري په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربوي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غ چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږم نیټه په اسلام آباد کې راغونډیږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13 نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. د کابل د غونډې نه وروسته په یو شریک بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو سره د خبرو د پیل په اړه پرمختګ شوی دی، خو په دغه اړه هیڅ معلومات ورنکړل چې په دې خبرو کې د طالبانو کومو ډلو برخه اخیستو ته غاړه ایښې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي، د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې آکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2/3 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډېر مال دولت لري. آکسفیم وایي سره د دې چې د نړۍ مشران وخت په وخت د مالدارو او غریبو خلکو ترمنځ د نابرابرۍ په اړه بحثونه کوي، خو په تیرو 12 میاشتو کې دا نابرابري نوره هم ډېره شوې ده. په ډیوس کې کیدونکې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویښتو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تېره اونۍ په بغداد کې له درکه شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي. رویټرز خبري اجانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې دا درې امریکایي وګړي ناپیژندل شو وسلوالو د جنوري په 15 په بغداد کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي، دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو مړي پرون ماخام د وی په خپل کلو کې خاور ته وسپارل شو. دغه پیښه یو ټپی شوی تن له حکومت غواړي چې د درملنې ښه اسانتیا ورته برابر کړي.
یوم اخبا زخمی دا یوم سر لگه دلی نو دا غالو چه سهولت بی علاج خیکی گی.
دا پاکستان دا پارلمان یو شمیر غړي پر حکومت نیوکه کوي چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د دفاعي چارو یو پوه هم وایي چې حکومت هر څه پوست ته پریخي دي.
اغه وړه قدمونه هم لکه دې نه دی اغستی او دیناستي صرف فوج څه کوي نو بس دا کافی دی.
او د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي حکومت هڅه کوي چې د 13 کال نه د کم عمر یوې نجلۍ واده کولو د کار د مخنیوي لپاره په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
18 کال شي اسمبلی کې سیاسي پارټیانې دي موږ غواړو چې دې ایج باندې متفق شي.
تاندې هلي 19 پروګرام هم اوري لمشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي د جمرود د پرونی ځمرګي برید د وجل شو کسانو مړی دا وي په خپل کلو کې پرون ماخام خاور ته وسپارل شو. په دوی کې د خاصدارو ځواک دیو لاین افسر نواب شاو د سیمې دیو پیژندل شوی خبريال محبوب اپریدی ترڅنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي وجل شوی دي. چارواکو ویلي چې په دغه پیخه کې یو لستنه وجل شوی او ست پاسه شل نور جوبل دي چې د جوبلو هغه درملنه د پیښور په حیاتباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدارو ځواک لاین افیسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبریال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبریالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي 28 کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کور ودانه او 6 کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باډې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسیدلې وه چې د دغې برید ښکار شوه او د 6 کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د 100 روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم، کارخانو پټک باندې راش وو، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډس شو، دماکه وشوه او بس ور ولګېدو. یو مې د خپا زخمی ده، یو مې سر لګېدلی، اوس مې ایکس رے وکړې، چارې پکې دي، نو مونږ پرایویټ وکړی. نو دا غواړو چې سہولت وي، علاج ښه کېږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل
د ټریفک سکواډ اټینډنس مونږه خلو سهار وخت دی، هغې سلسله کې زه بار ووتم کرخانو مارکیټ ته، نو بس هغې کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغله، هغه ماته شوی ده، هغه پلستر شو او لاس مې ده، او بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هو چغې وې، بد حال و جی، خلک هم پریشرائز وو، داسې کویک ریسپانس هم نه و، مطلب ریسک کویک نه و چې څوک مخې لاره تلی نه شول.
او یو بل جوبل شوي تن کاشف زیات کړه،
کرخانو لاره تلم د کار له او بس دلته داسې پوس لاره ورسو، ځکه یو زوردار دمکه و، نور بس بیا یغ نه باد زنه هم پوه شوی. زمو په خیر، بس یو دوه ځای معمولی زخمی ده، عمر نه زخمی شوی ډیر، خو بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیرډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسله والی ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپل غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په ټولنیزه میډیا کې داسې خبرونه راغلي دي چې په چارسده کې د باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید شوی دی، دغلته خلک تللي دي، ډزې کړي دي، بیا څه وخت پس دغلته وایي چې پوځ هم غوښتل شوی دی. په دغه اړه موږ هڅه کوو چې خپل خبریال ته لاړ شو، دغه نه معلومات واخلو. او اوس په دغه د ترهګرۍ او د نامنۍ پیښو له موضوع سره تړلی یو بل رپورټ، په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو وار بیا زیاتې شوې، د هغه هیواد د پارلمان غړي وایي چې حکومت د ترهګرۍ ضد اعلان کړی پلان په سمه توګه نه عملي کوي، چې له امله یې د هغوی په خبره د هیواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی. دا چې پر دغه موضوع د چارو پوهان څه وایي، دا به د منور شاه په رپورټ کې وولو.
په دې وروستیو کې یو شمېر پارلماني غړو په حکومت نیوکې کړې چې د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د ګل پوراز په قامي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي شیرین مزاری پارلیمان ته خپل وینا کې وویل چې د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان دی د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف قانوني کاروي وکړي، دا چې په موجوده حالاتو کې په نېشنل اکشن پلان باندې څومره عمل کېږي. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال ترت مسعود وای دغه پلان چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی و د هغې په ترلاسه کولو کې ناکامه دی. نوموړی زیاتوي،
تاسو وګورئ چې ځینې ډلې او کسان داسې دي چې د حکومت او اسټبلشمنټ ډېر خوښ وي، د مثال په توګه جماعت الدعوا، جیش محمد او یا بیا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز. حکومت وایي چې د دوی خلاف ورته ثبوتونه نه ملاویږي. نو عبدالعزیز ملا خو د هرې جمعې پر ورځ په خپل تقریر کې دومره خبرې وکړي چې پر خلاف یې د نېشنل اکشن پلان لاندې کار روایي کېدای شي. خو چودري نثار علي خان وایي چې تاسې یې پر ضد ثبوت راوړئ، نو موږ وایي پر خلاف کار روایي وکړو. اوس چې هغه ته دغه هر څه نه ښکاري، نو خلک به څه وکړي؟
دارا د قبایلي سیمو پخوانی سکرتر او ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي په نېشنل اکشن پلان کې حکومت یوازې په پوځ تکیه کوي، حالانکه په دغه پلان کې د سیول حکومت د کولو هم ډېر کار دی. نوموړي وویل
د مدرسو چې موږ اورالو ګورو، نفرت تقریبا چې ورته وګورو چې دغه سي ترجمونه دي یې نوم بدل کی، نو حکومت هغه سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخیستي، او دی نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي. دې کې حکومت ته پکار دي چې خپل پروسیجر یا چې کوم محکمې دي پاکستان کې، کومې ادارې دي، هغې هم په وړاندې لاړ شي او یو همت ځان کې پیدا کړي.
هلته تلت مسعود وایي که د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو دا حال وي، نو په راتلونکي کې دا هیواد د لا نور مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې پر نیشنل اکشن پلان هسې عمل ونه شو لکه څنګه چې تمه وه. د هغې د وجې نه وسلوالې ډلې یو ځل بیا سر راپورته کوي. څو ورځې وړاندې په کوټه کې او تېره ورځ په جمرود کې ځانمرګي بریدونه د دې څرګندونه کوي او داسې ښکاري چې وسلوال یو وار بیا د پاکستان دننه او بهر خپل فعالیتونه سیوا کول غواړي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد حکومتي او پوځي مشرتابه د خپل هیواد د اندروني حالاتو نه زیاته توجه سفارتکارۍ ته ورکوي.
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د نیشنل اکشن پلان تر مخه یې په هیواد کې په زرګونو کاروایانې کړي او د وسلوالو قوت یې ډیر کم کړی دی.
د منور شاه رپورټ اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته وویل چې په داسې خبرونه دي چې په چار سده کې د باچا خان یونیورسټي د هغې یو کیمپس دی په سرډیرو کې، هلته ډزې وشوې څه وخت مخکې. په دغه اړه معلومات اخلو شبیر جان سره چې زمونږ خبریال دی ټلیفون پلی کې دی. شبیر، دغه ډزې څه وخت وشوې، څه معلومات لرئ؟ د مرګ جوبلی په اړه پکې څه اطلاعات تاسو سره راغلي دي؟
باجا صاحب، بالکل لگ شیبان دے زما ہم دہا کے پہنچوں گی اس دکون کی باسط سر خبر ہو شل تک پاگا وقت یہاں پکلاس کے موجود ہوں نہ مشال لیڈو کا دغوی چر دی پکلاس کے ناس تو نہ تھارا دڑز آواز نے وار دل میں چکر دخل استاد سر باہر ہوا تو نڈے رجا تھے ڈز وی ربی کو وینا چدر سلور کسان را نو تو پدا پہنچوں تا خود بھی گیا چر دک دگو ڈے رجا تھے ڈز وی ندی بس واپس کلاس کو تختے دل او دغه ماشوم وایي چې دوی اوس تر کالج نه بهر دي، اوس هم لږ روان دی. پولیس او ایلیټ فورس راغلي دي او دوی چې یو پولیس اهلکار دوی په خپل سترګو باندې بللي دي او نور دې وخت د چارسدې پولیس یا څوک هم سرکاري چارواکي دغه اطلاعات یا معلومات نه دي ورکړل چې دې وخت کې څوک کسان ژوبل یا دا وخت کې د مرګ ژوبلې پکې دومره معلومات نشته. خو باچا جی اوس هم دا وایم چې دا وخت کې هلته کې دغه سټوډنټ موږ ته وویل چې را دې وخت ډېر روان دي. پولیس راغلي دي ګیټ چاپېره علاقې ورکې راځي خو څوک نه پوهېږي. او بچی دغه علاقې بار کمپیوټر چار سړی پلوخې سړی روسی مده پده ځای کې دا پوهنتون جوړ شوی دی او ګیر چاپېره د دې نه بس پټي دی ډېره داسې غیر اشانتي علاقه ده. آبادي ورسره ګیر چاپېره دومره نشته دی.
خارو تاسو وایئ چې دغلته اوس امنیتي ځواکونه چا خو په دې فیسبوک چالی کړي چې پوز ور بدل شوی دی، پوځي سرتېري هم دغلته تللي دي او پولیس هم دي، د امنیت نو څه وځه کرا ته نور هم لږ تفصیل راکړي.
بالکل، دا امنیت تو پہاڑ حکومت استوی جی کوم سرکاری چارواکی دی ویلا تر دے دا خبر کرے ونه کړه چې شورا کې مصروف دي. خو دین علاوه کوم درس کې 1122 ترجمان دی بلال هغه مشال دی ته ول چې دې ټیمونه هم تللی دي، الیټ فورس ټیمونه دي هم آل تللی دي، د پولیس ته ته خور نه هم پولیس تللی ده، چې هغه څومره پولیس ته هم دغلط راوست لري او دغه علاقې ورخي غشتر بل باچا ته بتاس چې رخنه نه وځي. په دغه علاقې کې یو خو پټی نو لږه ډیره زیاته ردون دي نو هغه علاقو تاسو ور کړی هم نه خو چې کوم سټوډنټان او استادان دي هغه عمل تک دن نه دي او چې کوم پولیس والا دي هغه د پونتون ګیر چاپېره لګیا دي او دغه د لږه تبادله هم روانه ده.
او دا د یخنه موسم د چټیان خو نه وي کنه وای چې د کوم کې په دغه پونتون کې یو
آج بالکل نه چټیان نه وي. دا خو څنګه د سمستر سیستم د نسبه پر د کنه دغه مختلف سټوډنټان دا کې دا کومه بچې مهمه خبر دا و چې نن د خان عبد الله خان خان بچا خان کلینو په دغه پونتون کې نن په دای حواله سره یو مشاعره هم اتاجا کشه و چې اوس بل څه مستقیم کې به دا مشاعره هم کوم کې دا چې په دې ورځ د کوم کو ادا شان شاعرانو لیکوالانو هم ګډون کوو.
صحیح شو ډیره مننه. موږ ستاسو ته بیا هم راځو وخت په وخت شبیر جان، ستاسو دغه تازه معلومات اخلو. اوریدونکو، دا شبیر جان چې په چارسده کې په سرډیرو سیمه کې چې د باچا خان پوهنتون کم کیمپس ته پاغه وایي چې وسلوال برید شوی دی، دغلته اوس هم عملیات ویل کېږي چې روان دي، کوشش کېږي چې دغلته چې کوم دننه ایثار زده کوونکي یا دغه ښوونکي استادان دي یا نور کوم مېلمانه د مشاورې لپاره یا ورغلي وو یا په لارو چې دغوی حفاظت یقیني کړل شي، تاسو نور معلومات درکو.
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپک سوي یوي پلندو سپو 2013 پنځل لزرا 3 سوه شپېته پنځل لزرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ راپورته شوې کړکېچ د واري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللی، ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅه ستایلی دي. نواز شریف دغه راز هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به د تهران او ریاض اړیکې بیرته ښه شي. نوموړي هم دا راز ترهګر او سختدریځي د سیمې د هیوادونو ګډ دښمنان بللي او پر ضد یې د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه تفصیل له پېښوره د مشال رادیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ داوري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلي شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې اواره سپېسلې مشینو بالاوی ویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختدریځۍ له ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي.
مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص هلی ځلې وکړي چې مونږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زمونږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدار است تهران زمونږ حسي ستایلی دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زمونږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلی دی. دا یو داسې وخت دی چې مونږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه تر هغه لري او سخت دریځ دی او مونږ به د جګړه کې هله کامیابی کوو چې مونږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوځ مطبوعاتی دفتر د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ تلخکر جنرال لاهی شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلي لاهی شریف تر هغه یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. دا یادونه وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواره له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
دا مشال ریډیو ده.
بلوڅ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اکبر خان بوګټي د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړې انتقاد کړی. بلوڅ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوګټي زوی جمیل بوګټي وای پر دې سربېره چې د انصاف تمه نه لري لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویاند د خبره ردوي وای پر مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټي زوی جمیل بوګټي وایي د کوټې عدالت تر فیصلې وروسته اوس د خپل پلار وژنې په اړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړي مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوګټي وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه څه ول چې د یې تمه لرله. جمیل بوګټي وایي اوس لوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښیي چې په پاکستان کې عدلیه او نورې ادارې آزادې نه دي.
ایک آدمی جس کو میں نے نامزد کیا ہے وہ آج تک عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
هغه کس یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوا ده د یو منټ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی.
د اکبر بوکتی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نه شوې. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړي وي خو هغه هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی کولې چې د اکبر بوکتی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما په خوا هم ویلی وو چې بلوس ولس دی په پاکستان کې له هیڅ چا د خیر تمه نه کوي. نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته خودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته نه عدلیه آزاده ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوډیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف ویاند آسیا اسحاق وایي د مشرف پر ضد ټولې مقدمې سیاسي دي او دا ردوي چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بوګټي کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر ادا ده چې د اکبر بوګټي وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټولې مقدمې سیاسي دي. دویم دا مقدمې د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړې شوې دي او بل دا مقدمې په سیاسي میدان کې د یې لقب له جوړې شوې دي ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته د ستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلي وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري وو چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږدیز کال کې د پاکستان فوج په عملیاتو کې وژل شوی و. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د ده پلار ووژل شو نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نېشنل پارټۍ پرته هیڅ چا د احتجاج په توګه له اسمبلیو استعفا ورنکړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړې. خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ماته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، د هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا نه دی اوریدل شوی. تر چا چې د قتل دعوه ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف
ورکړي. اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی. خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو اسمبلیو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یوه قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف یو عمل ونه بدل شي. خو تیره ورځ په پیښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر دغه بیان نیوکې کړې دي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنہیں شناختی کارڈ جوڑی گی 18 سال کی پکار دے چا جنہیں کمی ہوا تھا ایک دے دام 18 کال شی سانس چا دمگا اسمبلی کے سیاسی پارٹیاں نے دی مگا غورو چا دے ایج باندے متفق شی.
ہم پدی لڑکی 13 ورس پا پیخور پریس کلب کی دا پختنخوا سیول سوسائیٹیز نیٹورک پا نم دا مدنی ٹولنو دا سوری لاندی پا یو خبری کانفرنس کی دا یادی ټولنی مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمرۍ کې د ودونو د مخی نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړی ده، او د یادی ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازی کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي مملکو کانفرنس شوی او په هغې دواړو کې ډیکلریشن پاس کړي وو چې په مسلمان مملک چې کوم دي هغوی به په خپل ملکونو کې د کم عمرۍ د واده د ختمې حوالې سره کوم څه ځینې اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرۍ چې کوم واده دی دا اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده، نو دا موږ د پاره چې کوم دی باعث تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلي سیمو کې د کارکونکي یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلي سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
پټاکې موږ یو کمپین شروع کړی دی، نو موږ پوسټ کارډ ساین کوو د خلکو نه، او هغه بیا موږ نواز شریف ته او قومي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 نه 18 کالو پورې شي واده دپاره.
په سین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی، او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی، او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړې شوې دي. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي،
موږ جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کا میو گروپ دے آگے تم اور نور سونے اسلامک پارٹی دے آگے تم مگر ریکویسٹ کرو کہ مونگ سر یو ٹیبل مان دے کینی کہ بیا بات کے سو کے احتجاج کے بیا مسئلے مسائل جوڑی نوے ما چاپس کے کینو او دے وانے خبرو کو بیا دا بل پاس ہو جی
دا یادونی ور دا چی دا وعدہ لپارا کم نہ کم عمر دا تل اسکالا ٹاکلو لپارا دا عوامی نیشنل گون او پاکستان پیپلز گون دا تیر صوبائی حکومت پا دور کی ہم د قانوني مسودې منظورولو هڅه شوې وه، خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منظورولو نه و سلا شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 10:30 شوې د شاهین بنیري نه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په بادشاہ خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار د پوهنتون په انتظامی څانګه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي هم شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلي دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې معامله نه دي رضا. اسلام آباد بعد پروری په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګرو ملتونو په راپور کې ویلي دي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 3500 کسان غلامان کړي دي، او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیر ونې په بغداد کې لدرک شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي.
او سوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راته په پاکستانی ورسپانو کې د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالې لپاره جوړ کړل شوی څلور ملکی رابطه کمیټې ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړی چې هغه له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موقع د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطې او په پاکستان کې د امن د بحالې اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر څه حده سمه ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم په خپل د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي، او دا هم چې پاکستان بې شکه تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دی. دریا اخري کې وایي اوس ښکاري داسې چې د څلور ملکی کمیټې یو ښه اړخته روانه ده. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي اجرس پڼه خپل ادارې کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو که په پاکستان کې وکتل شي نو معامله بل رنګ ده. دلته په ګوټ ګوټ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبې کوي، خو چار دي د خیبر پښتونخوا خوي چې انتظامی یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتایی ډاکټرانو وکلینیکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا د حکومت دا یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پښتونخوا ته ورسول شي. ادارې اخري کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپلو کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي، ورته وایي چې خپلې دندې بندې کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي، او بیا د دغې ټاکل شوې نیټې رستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړی او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوایانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دی اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارن افیئرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوې نیوی کړکیچ کې د پاکستان د رول او دغه د اغیزمنتیا یا دغه رول د سرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورسپاڼه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه واد ملي او والی حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فارن افیئرز مجلې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هیواد د باچا زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل ترڅو د سیمه ییزو امنیتي خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړوي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستانه غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخترعه شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت جواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوي نوي کړکیچ ته د خبرو اترو له لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنی دا شوه چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې ووسیږي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانی ولیکن وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ګل پر ورځ لوی مدیر حیثیت د ځنډول شویو پارلماني او د ولایتي او ولسوالۍ او شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا دغه ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوی پلان نیوکه کړی دی او هغه غیر قانوني بدلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدا اداره وا چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه و نه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران سرکاري رسنۍ وایي د هغه هیواد درلتون کې میاشت د عام انتخاباتو ته له کاندید کسانو څخه د 40% هغو د کاندیداتورۍ درخواستونه حکومت نه منظور اعلان کړي دي. بلکې چې د دغو امیدوارانو څخه اکثریت یې اصلاح غوښتونکي ول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له منور شاه اورو.
په ایران کې د انتخاباتو د مرکزی کمیشن ویان د ګل پورز ویلی په دې هواد کې کېدونکو د فروری د میاشتې په عامو انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو لپاره 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې پکې ایوازې د 3200 کسانو درخواستونه منزور شو. یعنی په ټولو کې ایوازې 40% امیدواران په دغه انتخاباتو کې برخه اخیسته شي. د لړکې د ایران د پاسدارانو یو محافظه کار شورا چې پکې مولیان او قاضیان شامل وي اختیار لري چې کوم خلکو ته په انتخاباتو کې د امیدوار په توګه د برخه اخیستو اجازه ورکوي او کوم ته نه. هلته اصلاح غوښتونکي ګوندونه د دې فیصلې خلاف احتجاج کوي. اصلاح غوښتونکي حسین مراشی وای د انتخاباتو کې د 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې یوازې د شوتنو ته پکې د امیدوار جوړیدلو اجازه ورکړل شو. په ایران کې دغه انتخابات د 290 پارلماني چوکیو لپاره کیدونکې دي. نوموړی زیاتوي چې د سر خار تهران نه به دیرش پارلماني غړي منتخب کیږي خو یوازې درې تنه اصلاح غوښتونکي پکې د انتخاب لپاره برخه اخلي. ریپورټونه وایي چې د محافظه کارو ګوندونو هم ځنې امیدواران نه اهله ګرځول شوي. د ایران فارس خبری ایجنسی وایي اووه دېرش موجوده پارلماني غړي چې پکې 15 محافظه کار ګوندونو سره تعلق لري په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره نه اهله کړی شوي دي.
بلخوا اس نا خبری ایجنسی د نائب صدر الهام امینزاده په حواله لیکي چې صدر حسن روحانی با د لړکې د ایران د پاسدارانو د شورا سره خبرې کوي او کومه غلط فهمي که پیدا شوی وي نو د لری کولو کوشش پې کوي. نوموړي زیاته کړه چې نامنظور کړی شوي امیدواران د اپیل لپاره 40 ورځې وخت لري. تمه ده چې یاد شورا به د فروری په 14مه نیټه د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کړي او دا راز په 26مه نیټه به انتخابات کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلي لیو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسؤلیت اخیستی دی د دوی کار زده ونکیزې پایلې لري. د دغه جنرال په خبره کړه چې افغان ځواکونو پلان شوي عملیات پرمخ وړي ښه پرمختګونه لري خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولی. دی وایي دغو ستونزو ته باید په 2014 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو ویان بریډ جنرال ویلسن شافنر ویلي چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دوی د ارزونې له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زدهونه قیزي پایلې لري. دوی وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښو په دفع کولو کې تشې یا خالیګاوې هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډېر وخت تیروي چې د په خبره ده د هغوی یوه کمزوري شي او باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندوز ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي او هغه دوی پیښې یادې کړې چې له کومې خالیګا یا تشې پرته یې ترسره کړې. یوه له دغو لاسته راوړنو له طالبانو څخه د کندوز ښار بیرته نیول یاد شوي دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 404 ولسوالیو څخه 9 یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 19 نورو کې طالبان نفوذ لري. د دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداری ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول د دغه هېواد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل سي. دوی وایي ډېری سرتیری د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نوم یې راجستر سي ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولی. د دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیری پر خپلو دندو پاتې سي مشران باید هغوی ته پر خپل وخت معاشونه ورکړي، ښه ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوي دي او لومړنۍ جنګي الوتکې او هلیکوپټرې ورته رسېدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هېواد کې د جګړو د رهبرۍ مسؤلیت واخیست خو لا هم زرګونه لویدیځ ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلام مشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده خو افغان چارواکي د دغو اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړه شي. رضوان مراد جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغه اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیر الله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او سم اوریدونکو تاندې هلي خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکاره فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د بلوچستان اسمبلی د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناسم چلند کولو خلاف قانون منظور کړی دی.
د دې خدمت ډېر امیدونه دي چې د دې سبا ډېرې ښځې کوشش کوي چې د کور د باندې ولاړ شي او د جاب لپاره به هغه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت خار باجوړ ښځو د روزګار لپاره د دوه سنټرو جوړولو اعلان کړی.
د لپاره ورکوټي ورکوټي پروګرامونه سمال ګرانټ ورکړي چې دوی هغه بیزنسي پر پورن کې روان.
او د هند د فلمي ستوري رانی مکرجي په فن او ژوند خبرې کوو. د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور کړ. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې کړ. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشره هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
ڈپارٹمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا فیکٹریز بھی پبلکلی چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی اور اغه څنګه تنگولی یو خدا دا چې اغه تعالی لاس دروړي بل اغا چې اغه صرف خبرو پر ذریعہ مانی بل دادا چې اشاره صدا سے دغه کی سوک سڑی یا ایمن ختم کې چې تا تنگوي تنگي کې دې یا ست پروموشن چې دې اغه ما سره شرط لګی چې نه تما سره دا خبره وکا تما سره غپ لګوا تراش زما افس کې اسی به سکینه کنه نو بس ستانو کری منګه ختمو دا دې کې کافی دا چې شنګنه
په بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د کار په ځای کې د خود سره د غلط روی او یا ناسم سلوک خلاف قانون پاس شو. د بلوچستان اسمبلی غړي مای اچکزی وای دا یو خګام دی اولادې سره با په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو په شمیره کې زیاتواله راشي.
دا ول شند پر ډیر مسله او چې په هر ځای کې په دې پر کار پر ځای په دفتر رو په هر ځای کې دې چې کوم هراسمنت دې او څه دې کوم څنګه ول کول ابي چې کوم رنګ ټورچر کول په مختلف الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه شی شول د ترامیم عمل خونو دی ویل چې دې چې کوم پرشنت چې هغه پنشمنت دې نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د دا کوم جرمانه چې موږ شی شول هغه موږ زیات شی شول تقریبا موږ چې یو لک روپۍ دا کین نو دې څه موږ ډیر امیدونه دي چې دې څه به ډیر خدای انجینر تاسو کوشش کوي چې دا کور
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک. سپوږمۍ اسکزی وای د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د ښځو د شکایتونو د لری کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبې اسمبلی یو پخوانی غړی په دغه صوبه کې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ کارکونکو سمینه سعید وای دا یو ښه ګام دی خو د دغه صوبې ښځې او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جو هماری بہنیں مختلف
جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں
زمن کمی خویندې چې په مختلفو دفترونو او سکولونو کې کار کوي دا بل داغي لپاره دی که څه هم دا یو ښه قانون دی خو د بلوچستان د ښځو مسئلې نورې دي هغه د صحت او تعلیم سہولتونه نه لري په کورونو کې پاکې اوبه نه لري باید پر دغو مسئلو خبرې وشي چې ژوند یې آسان شي او یوازې له دغې سره د بلوچستان ښځې خوشحالي دی شي
په کوټه کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې ټوډی وومن یو کارکونکي ثنا دورانی وایي دا یو ښه قانون دی خو باید په صوبه کې په داسې قوانینو عمل هم وشي
کم ګورنمنت سیکټر دی هغه کې دوه سیکټرز دا تر دي چې هغه کې انوالو دي یو هیلتھ دی او یو ایجوکیشن زیادہ تر چې پرائمری اسکول دی یا بل اسکولان دی هغه کې ټی اوس خو بالکل مطلب بلوچستان ګورنمنت چې هغه دا فیصله اخلي چې ګردا ٹیچران په پرائمری سیکشن کې چې دی انجن هوا زیادہ ٹیچران د فیمیل او دویم دی چې په هیلتھ سیکټر کې زموږ چې څونه دغه دی نرسز دی ال ایچ ویز دی health workers دی بغیر د زنان ته د دې لپاره اتما خل د ډیر به یو پوزېټیو دوی انیشیټیو قانون سازی خو وسی په ډیر لیول باندې اوس هم موږ ډومېسټک وایلنس بل هم لرو موږ پروټیکشن لا هم لرو مګر مسله دا ده چې عام زنان په دې په حواله نه خویش هغه انفورمیشن چې دی هغه په عام زنان پورې نه رسی د دې لپاره یو ډیر غټ ستراتیجی چې دی هغه په کار لکه اوس دا هیرسمنٹ بل کې دی نه د دې په حواله زموږ ایجوکیشن سیکټر کې یا زموږ په هیلتھ سیکټر کې مطلب ډیر کم زنان په خبر دي دا تر یو لا چې دی هغه پاس شوی یو خدا دی چې موبیلیټی د دې لپاره یو ډیر غټ ایشو دی دا دی اپورچونټی نه لري یو خو لټریسی ریټ چې هغه بشي کم دی نه زنان کې او دویم دا تر دې چې دوی د الته دنا د غم نه لري انفورمیشن نه لري شان په حوالہ پلیټ فارمز نه لري کم زنان چې هنر لري هغه سره د اپورچونټی نشته او دا د ورک هم ګورنمنت جابس کې هم سپیسیفیک کوټا نشته زنان لپاره خو به مشکلو ډیر کم زنان په خبرېږي څنګه د دې لپاره مسئله
بل خاص پوجمای اسک زیوای ل دې سره با په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو پشمیره کې زیاتواله راشي
او جی دا خو موږ د خیال یو هم په بلوچستان کې د نسبت د څو کلو د مخه د تقریبا د 35 کال د مخه څخه اوس هم ډیر د شیز د باندې وځي هم د تعلیم لپاره او د جاب لپاره اوس مطلب ډیر کم انجن به او شیز به تاسو ونی چې هغه پر کور ناشې کار ایجوکیټیټ دی هغه به خامخا یا به ټیچینګ کوي یا به په آفیس کې کم جاب کوي یا به بل داسې کوشش کوي چې یو نه یو به انجی اوس کې به دی جاب کوي خامخا به دی ولې دی نن سبا داسې دی چې حالات هم دغه رنګ دي چې مطلب ظاهر ده چې وایي چې سکول کې کوي او کټون کې والا یو سړی نو دغه دپاره د ډېر مسله سیمه چې هغه به کوچنیان هم ساتنګ وده نو په د ښځو هنر کډواله کار کوي هغه کې پر سړی باندې به بوج هم لږي او مطلب یو خو د دې وجه او بل ودا دي چې ښځه هم غواړي چې هغه مطلب دا موږ د باندې دا جاب وکړي دا به د دې په یو رنګ دا د دې تازه یې وي فریش شي د دې دماغ فریش شي د دې صحت هم ښه ساره چین نو اوس نن سبا ډېرې نجونې که تاسو وګورئ او تاسو ته زه د بلوچستان په حواله ډېرې نجونې د باندې دي ډېرې میرید ټو ان میرید کا واده والی که نه دې واده کوشش کوي جاب وکړي او د باندې ولاړ شي او د دې کوم بل چې استاد سو د هغه بعد به زما په خیر چې نور هم به دي کې هغه داسې جذبه پیدا شي په دې کې به همت راشي چې به مطلب د باندې د هېڅ قسم د کاغه د دفتر د سړی محالی نارینه محالی هم چې په هغه کې هم د هېڅ ما به خیر شي داسې دغه نه محسوسه یي هر یو شرم به نه محسوسه یي چې مرزو د دا بل د هغه بعد به انشاءالله
رازو یوې بلې موضوع ته د پاکستان وفاقي حکومت د خار باجوړ خوځو د روزګار لپاره د دوو سنټرو د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې دې سره به د روزګار لپاره د خوځو ته قرض هم ورکړل کیږي د دې سنټرو د جوړولو فیصله د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشر ماروی میمن د باجوړ په هډ کوارټر خار کې د خوځو سره د لیدو په وخت کړی دی په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو
وفاقی حکومت د خار باجوړ خصو د روزګار لپاره د ګندلو د ګلکارې دوه سنټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سنټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټون ته لیږل کیږي د سنټرې به بنظیر انکم سپورټ پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د سنټرو په اړه مشالډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسف سه وویل چې نه صرف به دا سنټرې روانه میاشت کې جوړې کړی شي بلکې نورې ضرورتمندې ښځې بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې شاملول لپاره به یو نوی سروې هم کیږي د قبایلی سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د ښځو ته به د روزګار لپاره د سود نه پاک کلس هم ورکړی کیږي.
زنانه دی ایسه داسې څه لارې نشته چې ایسه خپل روزګار یا دغه وکړي شي په خپله. هغې دپاره هغې پولیټیکل ایجنټ صاحب سره میټینګ وکړو او هلته کې هغې د دستکاری سینټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتارټیز هم ایسه اګری شول. بلکې ورته زیب ورکوي خپل کمپاؤنډ کې ورته ایسه آلریډي ځای نه شته. نو انیشیلی به 50 زنانه چې دی ایته به د دستکاری ټریننګ ورکولی شي. بیا هغې چې کوم پروډکټس وي هغه به مونږ بهر مارکیټ کو او هغه سره به دایي روزګار چلیږي. همدغه 50 زنانه او ته به بغیر سود نه قرضې هم ورکولی شي.
د ذکر د وخت په وخت د قبایلي سیمو خاصو ته د کار روزګار موقع ورکولو لپاره د بشري حقوقو کارپوهانو لخوا غوښتنې مخې ته راغلي دي. هم دې لړ کې د قبایلي سیمو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي مهرین افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د دې سنټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار ده چې د قبایلي سیمې هرې ښځې ته د روزګار موقع ورکړی شي.
دغه ټایم کې کم ګورو نو کم چې د کړای سلائی شو یو کم چې کپڑے جوړول شو دین علاوه هینډی کرافټ شو او قالین سازی شو داسې مختلف کارونه شدي چې کوم زموږ خویندې چې دي په کورونو کې کولی شي. خو هغه دارې سدي ته لږ غونې د ټریننګ اجت دی لږ غونې دې سره د مدد اجت دی ځکه چې غربت په فاټه کې ډېر زیات دی. نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلي سیمو کې چې دغه شان د اسمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو لپاره دغه شان سینټر کولاوي شي. دې لپاره ورکوټي ورکوټي پروګرامونه اسمال ګرانټس ورکړي شي چې دوی هغه بزنسز په کورونو کې روان کړي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلي سیمو مشر عرفان امان یوسف سی په وینا چې وفاقی حکومت داسې نور سینټرې د قبایلي سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري.
او اوس هم یو بل رپورټ.
یو انګلیش؟ یو فرام انګلیش؟ آی انډین فرام دی پنجاب.
ویسے مجھے ہندی بھی آتی.
آی جانوئنگ انګلیش.
دا د هند فلمی صنعت هنرمنده رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې د اپریل په 28 نیټه په اټلی کې واده وکړ. د هغې ملګری وای رانی د آدتیا چوپرا سره په اټلی کې واده وکړ او په دغه پروګرام کې د دواړو نږدې ملګرو ګډون وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی د 1999 نه یې په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو. ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندوستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کیریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپره ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې یې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پرې ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیسته ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی سہی لیکن کتنا اچھا وقت گزارا ہے نا. تو جاتے وقت ایسی باتیں مت کرو
پریا. زندگی میں تم ہمیشہ خوش رہو.
چلتے چلتے
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنای رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د ترلور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذوره خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي.
گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے عیش کریں گے اور کیا.
دعوت دی انہیں تاندی ہیلی اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم. د خدای پامان.
کپی خورک ککابلے دلالے لالے دلالے
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کاله.